آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري. د امرالله صالح په دفتر پرونی برید کې 40 تنه وژل شوي او 50 ټپي شوي دي. یونما د ټولو کاندیدانو او د هغوی د پلویانو نه غوښتي دي چې د قانون سره سم انتخاباتي مبارزه وکړي. او په روانه هفته کې به د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکراتو کاندیدانو دویمه مناظره وشي. په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې نن په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ ونمانځل شو.
دا بیرغ چې زموږ ملي هویت دی، په سر کې کلمال شو، موږ فرض ده چې د ستنه خدمت وکړو.
د هلمند په ولایت کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. او برطانیه ایران ته خبرداری ورکړی دی چې باید د برطانیې تیلورون کې بیړۍ خوشی کی. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نمخ کې ز زیبا خادم او وحید الله فیضی د نړۍ خبرونه وایو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امرالله صالح په دفتر په پرونی برید کې 40 تنه وژل شوي او 50 کسه ټپي شوي دي. کسه هم د افغانستان حکومت د انتخاباتي کمپینونو د امنیت په حق له ډاډ ورکړی وو، مګر پرون د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د کاندید محمد اشرف غنی د لومړي مرستیال امرالله صالح په دفتر د موټر بم او په ډله ییز برید کې 40 تنه وژل شول او 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نطاق نصرت رحیمی نن د دوشنبې په ورځ د اسد د میاشتې په اوومه د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
دشمنان خوناشام مردم افغانستان با هدف قرار دادن افراد ملکی یک بار دیگر چهره وشیشان را نمایان ساختن و در پی این حمله به تعداد 20 نفر شهید شده و به تعداد 50 نفر دیگر زخم برداشته.
خاغلی رحیمی ویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 امنیتی اسکر دي، 14 ملکی وګړي دي او په ټپیانو کې هم 9 امنیتی اسکر او 3 سلویخ ملکی وګړي دي. یوې امنیتی منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې وژل شوي او ټپي شوي امنیتی اسکر ټول د امرالله صالح امنیتی ساتونکي دي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت په دغه برید کې د امرالله صالح ټپي کېدل رد کړي، خو د زرغون بهیر دوه تنو غړو د امریکا غږ ته وویل چې امرالله صالح د برید په وخت کې په دفتر کې وو او لږ شانې زخمي شوی دی.
د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي یا یونما له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د انتخاباتو قانون اصولو سره سم انتخاباتي مبارزه وکړي. د یونما په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ده، له حکومتي چارواکو څخه وغوښتل شوی چې دولتي امکانات د کاندیدانو په ګټه استعمال نکړي. ټول حکومتي چارواکي په قانون حساب مکلف دي چې خپل حکومتي کارونه له کمپاینونو څخه جلا کړي او د خپل موقف نه د کوم مشخص کاندید په ګټه اخیستو کاروان خلی. یونما همدارنګه وایي کاندیدان باید په 2 میاشتو کې خپل راتلونکي پلانونه په واضح ډول بیان کړي چې خلک د پوره معلومات نو وروسته جمهور رئیس انتخاب کړي. خو لاسو کاندیدانو د اعتراض په ډول تراتونکو پنځ شنبې خپل انتخاباتي کمپاینونه ځنډولې دي. د 30 کاندیدان لړلنه پرون عبدالله او محمد اشرف غنی انتخاباتي غونډې وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د چین یو حکومتي مقام د هانګ کانګ په خلکو باندې غږ کړی دی چې تشدد وغندي او په ځینو غربي سیاسي کسانو یې تور لګولی دی چې په روانه ناکرارۍ کې لاس لري. د چین د کابینې په سطحه د هانګ کانګ او مکاو د چارو د دفتر نطاق یانګ کوانګ نن خبریالانو ته ویلي دي چې د هانګ کانګ ولس په قانون اصول او قضایي سیستم نه پوهیږي. دا تفسیر په هانګ کانګ کې وروسته له هغه شوې دي چې مظاهره چان د خار سړکونو ته وتل او د بلوازد پولیسو نافرمانی وکړه. پولیسو په مظاهره چانو 100 ساعته د وخت بیاونکې غاز او ربړي ګوډیو بریدونه وکړل. پولیسو کوشش کاوه چې د مظاهره چانو مخه ونیسي چې د بیجینګ د اساسي دفتر ته ونه رسیږي. حکومت د هانګ کانګ په مرکزی ساحه کې مظاهره کوونکو ته د اعتراض کولو اجازه ورکړې و، مګر د مظاهرو درخواست رد کړې و. د مظاهرو وروسته په لسهاو زره کسان سړکونو ته وتل او د ښار مختلف برخې اشغال کړې.
برټانیې نن دوشنبه ایران ته خبرداری ورکړ چې باید د برټانیې تیل وړونکي بیړۍ خوشې کړي. د برټانیې د بهرنیو چارو نوی وزیر د ایران لخوا د نیول شوو کښتیو د تبادلې وړاندیز رد کړ او ایران فارس خلیج ته د برټانیې د پوځي ډلې د استولو وړاندیز سره مخالفت کړی دی.
په روانه هفته کې به د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو دپاره د دیموکراتو کاندیدانو دویمه مناظره وشي. دا مناظره د سه شنبې او چهار شنبې په شپو کې کیږي او دیموکراتان به د امریکا ولسه د خپلو پروګرامونو په هکله معلومات ورکړي. د دې خبر تفصیل مینه سادات لولي.
د ټول پښتنو لمخې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید او د جمهور رئیس پخوانی مرستیال جو بایدن له نورو کاندیدانو سره تیره اونۍ د افریقایي اصل امریکایانو د مدني حقونو له ډلو سره ولیدل. نجات د دیموکراتو کاندیدانو په انتخاباتي مبارزو کې هغه مهال یو مهمه مسله شوه چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندیدې کاملا هرس په یو بحث کې د بایدن پر سابقې انتقاد وکړ. د چارو یوې څیرونکې امریکا غږ ته ویلي چې دا لفظي شخړې به زیاتې شي. بایدن په 1994 کال کې د جرایمو له قانون نه د ملاتړ په خاطر تر سختو لفظي بریدونو لاندې راغلی دی. میرمن هرس وایي چې دا کار به په ډیرو اقلیتونو د حبس کېدو سبب شي. انتخاباتي مناظرې رای ورکوونکو ته فرصت برابروي چې د کاندیدانو نه مستقیمې پوښتنې وکړي. کاندیدان به په راتلونکو میاشتو کې په کوچنیو مجالسو کې هم ولسونو ته خپل پیغامونه ورسوي. مینه سادات، د امریکا غږ، واشنگتن.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ خبر ورکړ چې د ملي استخباراتو رئیس ډان کوټس د سپین ماڼۍ سره د پالیسیو په سر د اختلاف له امله د دوه کلن خدمت نه وروسته استعفا کوي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې کوټس به د اګست په 15مه له کار نه لرې شي. د هغه پر ځای به په کانګرس کې د ټکزاس د ایالت استازی جان رات کلیف چې خپل طرفدار دی مقرر شي. جان پخوا څارنوال دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. د بوکو حرام و سوالو د نایجیریا په شمال ویدیس کې د جنازې په مراسمو کې 15 شپته کس وژل دي. مقدماتي رپورټونو کې د ملوشمیر درویش خودل شوی وو، خو نن محلي مامورینو ویل چې 15 شپته تنه وژل شوی. لسګونه نور مړي می دا ګوري ته نږدې په یو کلی کې د شنبې په ورځ د حمله نه وروسته مندل شوی دي. و سوالو د جنازې په مراسمو کې یو وشتنه وژل، خو کله چې خلک خبر شول په سوالو پسې ورغلل و سوالو په بریدو او د مرشمیر 15 پیټو کاسو ته ورسیده.
په نایجیریا کې محکمې نن د دوشنبه په ورځ د یو محلي شیعه مسلمان ګروپ د رهبر استمایه غونډه چې په نقدي ضمانت به خوش شي د اگست 15 پورې وزنډوله. دغه محلي ګروپ په فعالیتونو بندیز لګیدلې وو. د نایجیریا د اسلامي غورځنګ رهبر ابراهیم زاک زاکی د محکمې د حکم په باوجود چې باید خوش شوی وي د 2015 کال راهیسې په توقیف کې دی.
د روسیې د مخالف سیاسي مشر الکسی نوالنی شخصي ډاکټر ویلی دی ډېر امکان لري چې نوالنی په کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. اناستازیا واسیلیویا په روغتون کې د نوالنی تر لیدلو وروسته په فیسبوک کې لیکلي دي امکان لري چې کوم دریم کس په زهرجنو کیمیاوي موادو نوالنی مسموم کړی وي. مخالف سیاسي مشر الکسی نوالنی د یکشنبه په ورځ د جلدی حساسیت لامل په روغتون کې بستر شوی دی. نوالنی تیره هفته په 10 ورځو باندې محکوم شوی وو. په همغه وخت کې 1300 نور کسان هم پولیسو نیولې دي.
د کالیفورنیا محلي چارواکي وایي یو وسلوال د یکشنبه په ماسپخیم د هوګي په میله کې لږ تر لږه 3 کسان وژل. دا پیښه د ګیلروی په خار کې شوې ده. پولیس وایي بریدګر سره ټوپکو او په پیښه کې 11 کسان زخمیان شوي دي. په مړو کې یو شپکلن هلک هم شامل دی.
او په هند کې پولیسو په یوې لوی لارې د موټرو په ټکر کې د هغې پیخې په حق له تحقیقات شروع کړي دي چې هغه ښځه پکې سخت زخمي شوې ده چې هغې په پارلمان کې د بارتیا جنتا ګوند په یو غړي تور لګولی و چې د هغې په ناموس یې تیره کړی و. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمنګ پرونه د واشنگتن نشریږي. د افغانستان د حکومت چارواکو ویلي دي چې دولتي مؤسسو په افغانستان کې په تیر کال کې 868 میلیونه ډالر د مرستو په چارو مصرف کړی دي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې یو رپورت لرو چې د امریکا غ خبریال رحیم ګل ساروان د کابل نه را لېږلې دی. وایي د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د زرغون بهیر په دفتر د تیرې ورځې په برید کې 40 تنه وژل شوي او 50 کس زخمي دي. دغه خونړی برید د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو د پایل سره جخت شوی دی او د انتخاباتو د امنیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړې دي. بل لورته د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو ګواښ کړی دی چې د انتخاباتو سره پریکون کوي.
تیر ورځ 3:30 بجې د زرغون بهیر په دغه دفتر باندې ترهګریز برید وکړ. دلته دقیقا موټر ته 14 ورکړی ده او له هغه وروسته درې وسلوال داخله ننوتی او د شپې تر ناوخته پورې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیرو. دغه برید د زرغون بهیر په دفتر شوی د دې دفتر مشر امر الله صالح چې د ولسمشر غنی په ټاکنیز ټیکټ کې لومړی مرستيال دی، د هم په همدی تعمیر کې موجود خو چې لدی جوړ وسته بیا وستل شوې دی. د غبرید په پراخه کچه باندې غندل شوې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 40 تنه په د غبرید کې وژل شوې دي او تر 500 زیات په د غبرید کې ټپيان شوې دي.
انجه محل انفجار است کې نبینې پرسته تاسو
دا د 14 زیاده موټر دلته 14 کوي. دا زموږ د ساتونکو زیاده دلته زموږ 40 تنه ساتونکو شهیدان شوي.
دښمنان خناشام مردم افغانستان
د افغانستان دښمنانو د ملکی وګړو د هدف ګرځولو لاره په د غبرید کې 40 تنه وژل او تر 50 نورې ټپيان کړل.
د غبرید په داسې حال کې کیږي چې دقیقا پرون د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو د پایل ورځو هغه څه چې د ټاکنو په تړاو د امنیت موضوع یادېږي او اندېښنې دي هغه دا چې د ولسمشریزو ټاکنو پایل له یو داسې خونړي برید سره ملو.
د بریټ اندېخني په دې راولاړې کړې دي چې د یو ټاکنیز ټیم غړی په نخښه وي. د ولسمشریزو ټاکنو د دوو کاندیدانو ترمنځ ټاکنیز مبارزې تیر ورځ په داسې حال کې ګرمي وی چې نور د ولسمشری کاندیدان له ټاکنو سره د پریکون په فکر کې دي. د ولسمشری د کاندیدانو شورا وایي که غوښتنې ونه منل شي نو ښایي ټاکنو سره پریکون وکړي. د ولسمشری کاندید شاه باکیمی وایي چې دی اونۍ کې کمپاینونه د غوښتنو له امله تد دي.
دی ووس فلحال په دغه هفته کې مونږ فکر کړی چې باید ډیر محتاط اوسو. راتلونکي هفته کې که چیرې مونږ دې نتیجې ته ورسېدو چې مقابلې ته ووځو نو ان شاء الله سر له راتلونکي هفتې نه دا مقابله شروع شي. غیر لغه نه که پوسو څه نه کېږي انتخابات تحریمه ان شاء الله.
د ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیزې مبارزې به تر 2 میاشتو دوام وکړي. ځینې د تېرې ورځې پیښه هغه بولي چې ښایي دا ټاکنیزې منډې تر ډېره به له ګواښونو سره مخ وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې دولتي مؤسسو په افغانستان کې په تیر کال کې 868 میلیون ډالر د مرستو په چارو مصرف کړی دي چې زیاته برخه یې په کابل او څلورو ولایتونو کې مصرف شوی دي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت را لېږلی دی.
د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي چې غیر دولتي موسسو په تیر 1400 لمریز کال کې په افغانستان کې په څلور دېرش ولایتونو کې ټولې 2500 انکشافي پروژې پلې کړي چې پرې 868 میلیون ډالر په مصرف رسېدلي دي. مصطفی مستور د دوشنبې په ورځ کابل کې د غیر دولتي موسسو د تیر 1400 لمریز کال د راپور د خپرولو غونډې ته وویل چې د دغو پروژو 1910 د کابل په ولایت کې پلې شوي دي.
یعنی یوازې که کابل ته وګورو د هغو 2500 پروژو له ډلې 1909 یوازې په کابل کې وي. په داسې حال کې چې اصلي اړتیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې مرستو ته موجوده ده. دا یو د هغو مسلو څخه ده چې موږ تیر کال پرې د غیر دولتي مؤسسو سره په تماس کې وو او سږ کال هم ورسره په تماس کې وو او ټاکل شوي تر راتلونکو 2 اونیو دا راپور د مرسته کوونکو سره شریک کړو او دا مسله باید حل کړو.
دا مسله باید حل کړو.
د اقتصاد وزیر ویل د کابل وسه ډیری پروژې په سلور دور ولایتونو ننګرهار هرات بلخ او کندهار کې پلی شوې دي. هغه ویل په کابل کې دغه ولایت نفوس په کتنې پر هر وګړي غیر دولتي موسو سلور $50 مصرف کړي. په داسې حال کې چې دا اندازه د کاپیسا په ولایت کې $9، پکتیکا کې $2 او غزنی کې $10 ته رسیږي. د غیر دولتي موسو د تیر کال راپور ښیي چې تر ټولو ډیرې پیسې د عامې روغتیا په سکتور کې چې اندازه یې $350 میلیون ته رسیږي په مصرف رسیدلی دي. د عامې روغتیا د سکتور وروسته غیر دولتي موسو ډیرې پیسې په ټولنیز مسؤلیت په مصرف رسولی دي. د اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې د $386 میلیون مصرف شوو پیسو $214 میلیونه د افغانستان د ملي بودیجې له لارې او پاتې نورې غیر دولتي موسسو ته مخامخ د مرسته کوونکو هیوادو او موسسو لخوا برابرې شوې دي. د دغو پیسو $463 میلیونه په افغانستان کې، د $268 میلیونه بهرنیو او پاتې $214 میلیونه د 1918 کورنیو غیر دولتي موسسو لخوا په مصرف رسیدلی دي. د اقتصاد وزیر د بهرنیو موسسو لخوا د زیاتو پیسو د مصرف علت په کورنیو موسسو کې د کاري ظرفیت کموالی وګڼه.
اکثر از مو کورونی او مؤسسو معیارونه چې د ځان لپاره ټاکلي مثلا کوم اساسنامه چې ترتیب کړي هغه هم نه رعایتوي. د همدې لامل یو شمیر دغو مؤسسو د کورونی او د غړو ترمنځ په مؤسسو بدل شوی، یو شمیر نورې کورونی جنجالونه رامنځته کړي دي.
د اقتصاد وزیر ویل دا کړنې د دې سبب شوې چې مرسکونکي ادارې د افغانستان د کورنیو موسو پر ځای بهرنیو موسو ته ډېرې پیسې ورکړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیري میدون دې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې خلکو ته د مرستې رسونې په برخه کې د غیر دولتي موسو په اهمیت خبرې وکړې، خو دغو موسو په چارو کې د شفافیت د رامنځته کېدو غوښتنه هم وکړه. د غیر دولتي موسو د قانون له مخې په کار دي چې دا موسې په اورو شپږ میاشتو کې خپل راپور د اقتصاد وزارت ته ورکړي، خو ډېرې موسې د خپل کار راپور هم دغه وزارت ته نه ورکوي. اقتصاد وزارت د معلوماتو له مخې د همدغه ستونزو له امله دغه وزارت تیر دی لسوه ونیوی اوم لمریز کال کې 511 افغان غیر حکومتي موسې منحل کړي او 200 نوري نوي رجستر کړي دي. د اقتصاد وزارت وایي چې د وړم کال پرتله تیر کال دغه وزارت ته د غیر دولتي موسو د راپور ورکولو بهیر یو څه شوی او تیر کال 3% پورې موسسو دغه وزارت ته خپل راپورونه سپارلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، برتانیې نن د دوشنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړی دی چې باید د برتانیې تیلوړونکي بیړۍ خوشی کی. د برتانیې د بارنیو چارو نوی وزیر د ایران د خوا د نیول شوي کشتۍ د تبادلې پیشنهاد رد کړی دی او ایران د فارس خلیج ته د برتانیې د پوځي ډلګۍ د استولو د پیشنهاد سره مخالفت کړی دی. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
برټانیې ویل چې که ایران وړي لینز وڅخه ووسی باید نړیوال قوانین مراعت کړي، او د برټانیې هغه تیل وړونکې بیړۍ خوشی کړي چې یو اونۍ مخکې د هورمز تنګي کې نیولې وه.
مونږ ایران ته په داس حال کې دا وړاندیز کوو چې تهران هڅه کوي له نړیوالې ټولنې څخه ځان ته پلویان پیدا کړي. دوی باید نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي.
دا پېښه دوه اونۍ وروسته لاغه کیږي چې د اسپانیې په جنوب کې د برټانیې د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل طارق چارواکو د ایران یوه لویه تیل وړونکې بیړۍ ګریسیا او ایساره او له سپرلویو سره یې ونیوله.
ګریسیا او ځکه ودرول شوه چې د بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې وه او سوریې ته یې تیل وړل.
د ایران سپای پاسداران انقلاب نن دوشنبه د برتانوي کشتۍ د نیولو یوه مکالمه خبره کړې ده.
توقیف نفتش روباه پیر استعمار انګلیس.
تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس خلیج ته یوه ډله پوځیان استوي پارونکی وړاندیز بللی دی. د ایران د حکومت بیان علي ربی پرون په یو خبری کانفرانس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاره کوي.
مونږ اوریدلی چې برټانیې و پوځي اروپایي ډله د فارس خلیج ته استوي. دا طبعا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکیچ ته بلمن ووهي.
ایران وایي د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران او برټانیې ترمنځ اړیکې هغه مهال خړې پړې شوې چې امریکا د ایران د 2015 کال د اتمي معاملې څخه ووت. اروپایي هیوادونو چین او روسیې پرون یک شنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اتمي موافقې د ساتلو په سر خبرې وکړې.
لکه څنګه چې مو ویلي، مونږ به اټومي موافقې ته خپل ژمنې تر هغه وخته پورې کمې کړو چې اروپایي هیوادونه په دغه معاملې کې د ایران ګټې تضمین نه کړي.
عراق چې وایي چې تهران پلان لري چې د عراق د درنو اوبو ریاکټرونه بیرته فعال کړي. درنې وبوبا د پلوتونیم د تولید پر ریاکټرونو کې کارول کیږي چې بیا په خپلوار د اتمی وسلو په جوړولو کې ورنه کار اخیستل کیږي. له تهران سره د نړۍ د اتمی قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس ایران له دې کار منه شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. نن د افغانستان د نورو سیمو په څیر د ملک په جنوب ختیځ ولایتونو کې هم د ملي بیرغ ورځ نمانځل شوې ده. د دې مراسمو ګډون کوونکو د ولس نه غوښتي دي چې د هیواد د آبادۍ په خاطر د ملي بیرغ لاندې متحد شي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی راپور راستولې ده.
په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د غبرزه دلمنځلو په خاطر په ځانګړو جوړو شو یو مراسمو کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سربیره ولوسی خلکو هم پراخ ګډون کړی و. د مراسمو ګډونوالو سربیره پر دې چې زرغون بیرغونه په لاسونو کې غږیدونکو ملي ترانو ترپان د ساتلې و، پر مخونه یې هم دغه درې رنګه بیرغ رسم کړی و.
نصیب الله ریحان یم. نن د اسد اوومه نیټه د ملي بیرغ ورځ ده. د بیرغ ورځ په دې معنی چې موږ ته دا راښایي چې موږ څه ډول د یو بیرغ لاندې د ملي یعنی ملي یووالی رامنځته کړو او په ملي توګه په ملي مسایلو کې شرکت وکړو او موږ ته د اتحاد او اتفاق یو سمبول کیدای شي دا بیرغ.
د دې مراسم یو بل ګډونوال شاوخوا 12 کلن عبدالبصیر چې په خپل مخ د افغانستان بیرغ رسم کړی او د بیرغ ټوکر لوزانه تاو کړی وو، د ملي بیرغ د ملي ورځ د لمنځلو په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل:
دا بیرغ چې د زموږ ملي هویت دی، ځکه چې موږ باید ډېر د احترام او درناوی وکړو، ځکه چې دا ان په سر کې کلمال شاله موږ پرز دا چې د ستنه او خدمت وکړو.
دا مهمه نه ده چې ته د هیواد لپاره هغه څه چې نه شي کولای هڅه کوي، هغه کار وکړه چې ته کولای شي. کوم په هیواد کې د یو خخته د بیا رغونې لپاره په بل خخته باندې ګدو په دینیت چې هیواد مو جوړ شي، دا د ملي بیرغ ارزښت دی او دا ډول خدمت کولای شو.
د خوست والی محمد حلیم فدایی چې په اداري کمپلیکس کې د غوړو شو یو مراسم ته خبرې کوله، پر خلکو غږ وکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر د ملي بیرغ لاندې سره یو موټی او متحد شي.
لکه څنګه چې په تاریخ او لکه څنګه چې په دین کې هغه نور ته درس ورکړی دی، اوس هم موږ همدغه ملت یو، ژوندۍ ملت یو، او دغه بیرغ چې څومره رپاند کوو څومره لوړو، پیغام یې دا دی چې زموږ اراده زموږ د ملت او دولت او د نظام د رپاند کولو.
د ملي بیرغ ورځ په تیرو کلونو کې هم لمانځل شوی، خو دا لومړی ځل چې په کابل او ولایتونو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره ورته په حکومتي او ولسی کچه پراخ ترتیبات نیول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وروسته د زمري په 28مه له انګریزانو څخه د خپلواکۍ اخیستلو د اسلامي کلیزې د لمانځلو لپاره هم دولت د ټول هیواد په کچه د شاندارو مراسمو د جوړولو خبر ورکړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، په تیره هفته کې په کونړ کې د هغه عسکر واده و چې سو وخت مخکې کورنۍ ته یو مړی سپارل شوی و چې ګوندې د دوی مړی دی او کورنۍ یې هغه جسد خاورو ته سپارلی و. مګر ښه خبره دا ده چې دغه دېرش کلن عسکر نعمت الله چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د زندان نه خوشې شوی و، د جمعې په ورځې واده و. د آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی د نعمت الله کور ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د افغان پوز د هغه سرتیری د خادی دی ګونه باندې دی چې اتیر کالم داش په ورځی کورنۍ ته د نهش کلن نعمت الله مړې ورسپارلې و. د خیرات پخلی پام دی زه او کورنۍ ویر کاوه، خوننی د کال لمنځه د مست موسیقي غونه راځي. د یارانی ګلونه وروړي او ورغاړي وزي. خدا خوخي ډیرو طبيخي ناشنا ده. پس پینګيري ساده پلاري لکه څوک برګي خادي
دا هغه مړه موږ دفن کو. هغه مرز وو د نن ورځې د واده ده. په دې یو کال کې الله پاک پاغه هغه سر کې خفګان او دې سر کې خوشحالي ده.
نعمت الله دو نیم کال په پوس کې تیر کړی. وایي څه کم یو کال مخکې په روزګان کې و چې طالب وسلوالو پی حمله وکړه و جنګېدل خو مرمۍ خلاصې شوې.
وظیفه مې په روزګان ولایت په چنار ټول وسلوالۍ کې و. بس جنگ شو جنگ کې بس مهمات مرمۍ نه کمزوري شو نو دشمن لاس په دغه خطر ولید.
خو حکومت دغه کورنۍ ته د نعمت الله په ټس کې پردې جسد وسپاره او دوی خخ ک پلاری لس میاشتې وروسته په پټی کې په کار لګیا و چې پوځي زوی لی وی ناشناش مېرې زنګ ورو واه.
نو ما ورته ویل چې ته نعمت الله نعمت الله نیمونه ماشاءالله زموږ ځکه ډېر دي او ما ورته ته کوم نعمت الله دی دوی زه ستاسو زوی ما. نو ما ورته ویل چې هر څوک یې ما مو پازه به او دغه دې ما ټوکې ما سره مه کوه. ده ما ته ویل چې زه ستاسو زوی یم او زه هغه موږ باندې بېګاه حکومت چاپه وواله او زه هغه لیواله راغلی یم چې کومه لیوا کې زه وم.
د پوز دغه سرتیری له بندیتوب وړاندې کوژده کړې وه. وایي د واده له مراسمو وروسته بیا دندې ته ځي.
همدومره نفر د دې نه زیات نفر راغلي وو زما جنازې ته او جنازه وشوه. ډېر شکر دی په دغه ډېر خوشحاله یم. سږ کال زما واده دی. زما واده ته دومره نفر راټول شوي دي او انشاءالله د واده مې چې تېر شي خپلې وظیفې ته ځم خپلې دندې ته ځم او د وطن خدمت دی. د وطن خدمت لپاره به ځم انشاءالله.
کشره وروري هلمند کې کمانډوي عسكر دي. خود نعمت واده ته دراته رخصت نه دی ورکړل شوی. اعوذ برب الناس. نعمت کله کله په کلی کې د پنامه خښوي مړی ته د دعا لپاره ورزي. وایلام نه پويږي چې ترخاور لاندې جسد د سنگر په یارانو کې د چا دی.
د پوس سرتیر نعمت الله بختورو چې سلامت خپل کورنۍ تراستون شو او د خادي مراسم مو شو. خداغه په نامه دو جوړ شوی قبر اصلي څختن لام نه دی معلوم. هغه وای لالای تور خاور وخور خوري جامی سرکئی چرا بشینه.
او دا هم څو لاند خبرونه. د امرالله صالح پر دفتر پرونی برید کې شل تنه وژل شوی دی او 50 نور ټپیان دي. د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یو نامالو ټولو کاندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې انتخابات قانون اصول سره سم انتخاباتي مبارزې وکړي. د چین یو حکومتي مقام د هانګ کانګ پر خلکو غږ وکړ چې تشدد وغندي او پر ځینو غربي سیاسي کسانو تور ولګوي چې په روانه ناکرارۍ کې لاس لري. برټانیې نن دوشنبه ایران ته خبرداری ورکړ چې باید د برټانیې تیل وړونکي بیړۍ خوشي کړي. په روانونه کې بعد امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتو کاندانو دویمه مناظره وشي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ خبر ورکړ چې د ملي استخباراتو رئیس سپین ماڼۍ سره د پالیسیو پر سر د اختلاف له امله د دوه کلن خدمت نه وروسته استعفا کوي. د بوکوهرام وسلوالو د نایجیریا په شمال لویدیځ کې د جنازې په مراسمو کې 15 کسان وژلي دي. په نایجیریا کې محکمې نن دوشنبه په ورځ د یو محلي شیعه مسلمان ګروپ د رهبر استماعي غونډه چې په نقدي ضمانت به خوشي کېدله د اګست تر 15 پورې وځنډوله. د روسیې د مخالف سیاسي مشر الکسی نوالني شخصي ډاکټر وایي ډېر امکان شته چې نوالني په کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. د کالیفورنیا محلي چارواکي وایي یو وسلوال د یکشنبه ماسپخیم دوګي په میله کې لک تر لګ درې کسان وژل. دا پیښه د ګیلروی په خار کې شوې ده. او په هند کې پولیس په یوې لوی لارې د موټرو د ټکر تحقیق کوي چې هغه ښځه پکې سخت زخمی شوې چې هغې په پارلمان کې د بهارتیا جنتا ګوند په یوه غړي تور لګولی و چې د هغې په ناموس یې تیری کړی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د هلمند په ولایت کې د پولیو نوې پیښه شوې ده. د ماشومانو د ګزار د نوې پیښه د هلمند د ګرمسیر په ولسوالۍ کې شوې ده. په دې باره کې یو راپورټ لرو چې په بل خبرونه کې اوریدل شي. د پولیو پیخه یوازې په یو ولایت کې نه سنورو پیخ ولایتونو کې هم شوې ده او د دې پیخي او یاد پولیو د ورکولو لپاره مبارزه روانه ده خو تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان کې لا پولیو یا ګزند بیخي لمنځ نه دی تللی د فراولی ویلی دی چې د پولیو واکسین د ماشومان د ژغورنې لپاره ضروری دی او زیاته کړې ده چې وسوان طالبان باید د ماشومان په خاطر د ماشومان د ژغورنې په خاطر د پولیو د واکسین سره مخالفت کوي دا رپورت هم آینده خبرونه کې خبريږي تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري خپل نظریات څرګندوي سوشي بو کې د امریکا غاښنا رادیو دغه خبرونه پیل کړي